Radio.
السلام علیکم ستړي مشه د سهار و بجې شوې ز صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه خبری پروگرام ته خراغ لاست وایم نن جمعه ده د څوار لسو لومړی کال د سرطان چنګاښ ولسمه د 2022 کال د جولای اتمه پیل به په خبرونو وکړو. افغانستان ته د نغدو پیسو د ورکولو په دوام پرون پنجشنبه 2.5 میلیون ډالر ورسیدل. د افغانستان بانک د دغو پیسو د رسیدو ارکلی وکړ. د افغانستان بانک ویاندوی صابر مومند د دې مرستې د ارکلی تر څنګ پکې له نړیوالې ټولنې د نور تعامل غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو ته وویل
د بشرپال مرستو په لړ کې افغانستان ته 2.5 میلیون ډالر راورسېدل چې د افغانستان یو سوداګریز بانک ته وسپارل شو. د افغانستان بانک مشرتابه د نړیوالې ټولنې د دغو مرستو هرکلی کوي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له افغانستان سره په نورو برخو کې هم تعامل وکړي.
سویدن هغه افغانان لخپلی خاوري باسي چې له مواجه د لایلو پرته د غیواد ته بیول شوي. د سویدن راډیو د راپور له مخې د غیواد د تیر کال په اګست کې د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په مال شاوخوا 2000 افغانان وایستل. د دغو کسانو په منځ کې سل هغه کسان دي چې د سویدن په لیست کې شامل نه وو چې باید له افغانستان څخه ایستل شوي وای. هند په کابل کې خپل سفارت ته یوه ډله لیږلې چې سفارت پرانیزي او افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو کې برخه واخلي. د هند د بندنیو چارو وزارت ویلي لیږل شوې تخنیکي ډله به په افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو کې رول ولوبوي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی وایي په افغانستان کې اوسنی حکومت د هلمند د اوبو د ویش په اړه د 1950 کال د موافقې د تطبیق ملاتړ کوي. ښاغلي قومی په مشهد کې د یوې غونډې په څنګ کې وویل طالبانو د کمال خان بند اوبه خوشي کړي، خو د دې پر ځای چې د ایران سیستان او بلوچستان یا د نیمروز مرکز زرنج ته اوبهیږي په خورازمکو کې ځای شوي. قومی دا هم وویل چې اوس مهال په کمال خان بند کې اوبه نشته، خو په کجکي کې ډېرې اوبه شته. د سعودي عربستان لوی څارنوال خبرداری ورکړ چې حج دینی فریضه ده او د دې مراسمو په ترڅ کې هر ډول ګوندي او فرقوي شعار منع دی او سخته سزا لري. د سعودي لوی څارنوال سعود المعجید دا خبرداری د حج موسم د څارنوالۍ په پرانیستون کې غونډه کې ورکړ. په تیرو کلونو کې د سعودي عربستان امنیتي ځواکونو ایراني حج کوونکي په دې خاطر ځپلي چې د حج د مراسمو په لړ کې سیاسي شعارونه ورکړي وو. ایراني چارواکي وایي حج سیاسي عبادي مراسم دي. او د برنت او ما تیلو بایا پروان فصل کې د دریم ځل لپاره ټیټه شوه. پرون د تیلو د هر بیرل بایا 94 سنټه اول ویدا او ارزښت یې تر سلو ډالرو راټیټ شو. د اقتصادي چارو کتونکي وایي د تیلو بایا په دې خاطر مخ په ټیټېدو ده چې په نړۍ کې د اقتصادي بحران ویره ده چې په نتیجه کې د تیلو تقاضا کمیږي. خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وربشو د پروګرام معرفي ته. سیلابونو ګڼ افغانانو ته مرګ ژوبله اړولې. یوازې زابل کې شل کسان مړه شوي.
د زابل په ډېری ولسوالیو کې په قوت سره سیلابونه راوتلي ول. لږ تر لږه موږ ویلی شل تنه انساني تلفات موږ لرو.
نن د عرفه ورځ د افغان اجان په کوم حال کې دي؟
د افغانستان حجان په عرفات کې دي. په ډېر منظم ډول سره له مینا نه عرفات ته انتقال شول. دوی به نن ورځ په عرفات کې تیروي.
افغانان د اختر په درشل کې له بېوزلۍ کړیږي. خلک وایي د قربانۍ لپاره څاروي ګران شوي.
ارڅو ډیر ګران دي. کمال دا کا دا اختر دی لپاره دا غوی دی او دا شهر څه نور کله یو برابر پورته شوی دی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابه شو اول مطلب ته د سیلونو له کابل د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې لږونه کسان مړ شوي او ګڼ نور به درک دي. د وروستیو ورځو سیلونو چې له سخت اورښتونو او په ځینو سیمو کې له توپانو سره یو ځای وو زرګونه جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه کړې ده. ځایي چارواکي وایي تر اوسه پورې لا د مرګ ژوبلو له کره شمېره خبر نه دي، خو یوازې په زابل کې د شلو تنو مړینه تایید شوې ده. اسمت ساروان او نور جزئیات.
له دغه ولایتونو څخه د ترلاسه شویو راپورونو له مخې د سیلونو او طوفانونو له امله خلکو ته ډیر مالی تاوانونه هم اوښتي دي. د زابل ولایت چې سیل او طوفان پکې د سرو مال تر ټولو زیات زیانونه پیش کړي، د اطلاعاتو او کلتور رئیس رحمت الله حماد آزادي راډیو ته وویل
د باران له کبله هم خلکو ته ډیر تلفات اوښتي دي. د هغوی ځمکې، د کښت ځمکې، کورونه او پټي نوبو لاندې کړي دي، سیلابونو لاندې کړي دي. متاسفانه د چوپان ولسوالۍ د حجي صادق په کلي کې د مولي صاحب کور اوبو لاندې کړی دی، سره پرېوتی دی او وطنه پکې شیدان شوي دي.
ښاغلی احمد وایي د مرشوبلو دقیق شمېر لا څرګند نه دی، خو په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي چې په دغه ولایت کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي دي. د دغه ولایت په سیوري، شینکی، دای چوپان، شاجوی او نورو ولسوالیو کې یو شمېر کورونه نړېدلي، سلګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې ده. د زابل د چارواکو په وینا د طوفان او سیل له کبله د خلکو د لمریزې انرژۍ زرګونه هندارې هم ماتې شوې دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی محمد نسیم حقانی وایي چې له درو ورځو راهیسې په څوارلسو ولایتونو کې شدید باران اوري او له کبله یې سیلونه جاري شوي دي. د ښاغلي حقانی په وینا په لسو ولایتونو کې سیلونو د سر تاوانونه هم پیش کړي دي. په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس صفی الله راهد وایي په دغه ولایت کې د سر او مال تاوانونه پیش شوي دي.
په میدان وردګ ولایت کې د څو ورځو راهیسې بارانونو د خلکو فصلونو او کښتونو ته ډېر زیانونه رسولي دي. د سیلابونو د راوتلو له امله د کوچیانو شپک کورونه نړېدلي او یو ماشوم پکې وژل شوی ده. په میدان وردګ ویلا سید آباد، جغتو، د امیرداد، چک او مرکز بهسود ولسوالیو کې هم ډېر درانه تلفات رسېدلي دي.
ښاغلی راید وایي د مرشوبلو دقیق شمېر لا څرګند نه دی، خو شاوخوا 2000 جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په ننګرهار، نورستان، لغمان، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی او زابل ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو اټکل کړی و.
په راپور کې مو واوریدل چې سیلونو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سر او مال ډیر تاوان اړولی. پرون له غرمې وروسته د شدید باران په نتیجه کې د لوګر ولایت په مرکز، پل علم په شمول، په څرخ، برکی برک، خوخی، محمد آغیا و ازری ولسوالیو کې سیلونه راوتی چې له کبله کروندګرو او بڼوالو ته سخت مالی زیانونه اوښتي. راپور نوایي د سیل له کبله کورونه ویجاړ شوي او کښتونه تر اوبو لاندې دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې د وروستیو طبیعي پیښو په اړه د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی مولوي محمد نسیم حقانی آزادي راډیو ته تیره شپه ناوخته داسې وویل:
دولس ولایتونو کې سیلابونه راغلي چې د ځان سره ځاني او مالي د لپاره درلودل، چې د دې سیلابونو له امله زموږ شپاړس تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي او یوویشت تنه نور زخمیان شوي دي. تقریبا د شپږ سوه څخه زیات کورونه هغه تخریب شوي دي. همداسې په حدودو کې د 2000 مواشي طلب شوي دي. د 50000 جریبه څخه زیاته زراعتي ځمکه خراب شوی چې هغوی کې باغونه همداسې نور فصلونه ویجاړ شوي دي. دغه اوسني ارقام دي چې موږ ترلاسه کړي دي. دغه سیلابونه په زابل، غزني، پروان، لغمان، ننګرهار، کندهار، میدان وردګ دغو ولایتونو کې راغلي دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. ملګری ملتونه وایي د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالي کې د وروستیو نښتو په نتیجه کې لږ تر لږه 8000 تنه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنر یو ان سی آر ویلي بلخاب ولسوالۍ ته د 900 کورنیو لپاره د ضروري وسایلو کاروان استوله. په بامیان کې د طالبانو امنی قمندان وایي د بلخاب ولسوالۍ بې ځایه شوي خلک بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. تفصیل په دغه رپورت کې.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د ورستیو نشټو له کبله 20 زره تنه د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس د ځایي سرچینو په قول ویلي چې دوی اونۍ په خوا په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو او د هغوی د ناراضه سوي قومندان مهدي مجاهد ترمنځ وروسته له دې شخړه وسوه چې نوموړی د بامیان ولایت د استخباراتو له ریاسته لري کړی سو. دا جانس پر اساس مهدی لګوشه کې د ورسته لخپل وسلوړو کسانو سره بلخاب ولسوالۍ ته لاړ او د کابل د عوامیرو له منلو یې انکار وکړ. د ده او طالبانو ترمنځ دروغې جوړې د حد څول ناکامېدو وروسته طالبانو د ځواکونو یو لوی کاروان بلخاب ته واستاوه. د طالبانو د کاروان او غرونو ته د بلخاب د لاسګونو کورنیو د بې ځایه کېدو ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې سوې دي. په دغو ویډیوګانو کې ښځو ادعا کړې چې اولادونه یې وژل سوي، خواړه او درمل نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر ویلي له خپلو نورو همکارو ټولنو سره بلخاب ولسوالۍ کې د څه باندې 10000 تنو لپاره د خوراکي موادو او نورو ضروري شیانو د برابرولو په حال کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري هم پرون پر خپل ټویټر پاڼه وکړل چې د 250 کورنیو لپاره بلخاب ته د دوی کاروان رسیدلی دی. په همدې منځ کې د طالبانو د بامیان امنیه قومندان مولوي صدیق ډي پي اي خبري اژانس ته ویلي چې بې ځایه سوي بیرته خپلو کورونو ته تللي دي. د مهدي مجاهد په اړه ویل کېږي چې د طالبانو په منځ کې یوازنی هزاره قومندان وو. طالبانو د تیر کال په اګست میاشت کې واک ترلاسه کړ او د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو له بیا غوښتنې سره سره ټولې څوکۍ د خپلې ډلې د کسانو په منځ کې ویشلې دي.
جوان
ریکاسه پولیس وژل شوی دی.
تاکارو سولوشن هغه چې تاکار مریض راغی.
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشه.
په حنا
زموږ مو په مرتب کې د باران لپاره بنائیو سمو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
سکال د تیرو دو کلونو په پرتله د حج د زیارتوالو شمیر زیات دی. د کورونا او بعد خبرېدو له کبله په 2000 کال کې 17000 او تیر کال ته 17000 لږ ډیرو کسانو د حج په مراسمو کې برخه اخیستې وه. سعودي عربستان د سګنی حج لپاره له افغانستان څخه باندې 10000 تنه منلي وو. جزئیات په دغه رپورت کې.
سعودي عربستان د حج د سرشنیو مراسمو لپاره څه باندې 1,000,000 زیارتوالو ته اجازه ورکړې چې د هغو په منځ کې 850,000 د نورو هیوادونو دي. د ټولو کسانو د کورونا واکسین کړی خو له دې سره سره مسجد الحرام ته د ننوتو لپاره باید ماسک وتړي. د افغانستان د طالبانو حکومت وایي چې سږ کال د افغانستان ونډه 15,520 تنه ټاکل شوې وه او درې سعودي عربستان ته تللې دي. ویل کېږي چې په تیرو کلونو کې هر افغان د حج د مراسمو د لګښت لپاره $2,000 ورکول، خو سږ کال چې په هیواد کې بې وزلي او لوږه اوج ته رسېدلې د حج د سفر لګښت $4,000 ته لوړ شوی دی. په 2019 میلادي کال چې لا کورونا وایرس په نړۍ کې نو خپور شوی، کابو 2,500,000 تنو د حج په مراسمو کې ګډون کړی و، خو د کورونا له خپرېدو وروسته په 2000 کال کې یوازې 15,000 تنو سعودي میشتو ته اجازه ورکړل شوه چې د حج مراسم په ځای کړي. یو کال وروسته یعنی په 2021 کې تر 15,000 یو څه زیاتو کسانو ته اجازه ورکړل شوه چې حج وکړي. سږ کال د میلیونونو کسانو لمنځه د حج مراسمو ته د پچې پر اساس غوره شوي زیارتوال د کورونا پر ضد واکسین شوي. د هغوی په منځ کې زاړه یا تر 15 کلونو پورته کسان نشته او سعودي عربستان ته تر رسیدو وروسته باید د کورونا ټیسټ منفي وای. د سعودي عربستان د حج د مراسمو مسؤل چارواکي وایي چې د حاجیانو لپاره د روغتیایي خدماتو په خاطر ډیر امبولانسونه او پرمختللي روغتیایي مرکزونه چمتو کړي او له معلولو زیارتوالو سره چې په څرخ چوکیو کې ګرځي رضاکاران مرسته کوي.
آزادی هر رادیو تا غواگی است ده حج پا مسئله که بتم کیگو نن ده عرفی ورز ده او ده حج ده فریزی لپار سعودی عربستان ده تللی زیارتوال عرفات تزیم. اسمت ساروان ده طالبان ده حکومت ده حج اوقاف و وزارت لویندوی فضل محمد حسینی سرم مرکه کردی او لمره ورسخه پختنه کردی که دیر افغانان شکایت لری چی ده حج ده سگنه و مراسم و لگخ ده تیر و کلون پرتلا زیادو. خاغلی حسینی پا زواب که وای
سخ کال دیر شاد حج اوقاف وزارت چی له حجاجون کومی پیسی اخیستی دی پرختیا دی تیرو کلونو پسیر باندې سخ کال پیسی دیری دی اما هم کورنی او هم لکورن دی باندی دلائل یا اسباب لری دی بیلگی پی دول پا تیرو کلونو که دیالو تکو تیل بای دمرا الوڑا نو لکا سخ کال چی منوال بازار که الوڑا داشت دا مستقیما دی آجی دی مساری پو باندی تاثیر لری زکا یو لو یا برخ پیسی سی مول آجی ناخلو آقا دیالو تکو ټیکټونه د سعودي عربستان ته د تللو او بیرته د تللو لپاره ورکوي او همداشان په سعودي عربستان کې هم مصارف څو چند لوړ شوي دي. د بیلګې په ډول د جنوبي اسیا موسسې په مقدسو مشایرو کې په مینا، عرفات او مزدلفه کې خدمات وړاندې کوي. د هغوی پیسې په تیرو کلونو کې حدود 1500 ریال وو چې سږ کال دا 5650 ریالو ته لوړ شوي دي. همداشان د غذا په برخه کې، ترانسپورټ په برخه کې، د اوسېدلو ځایونو برخه کې په بیو کې لوړوالی راغلی دی. په همدې خاطر دغه مصارف لوړ شوي دي.
حسینی صاحب کزمو شاوردون کته وایست چې نن د حاجیانو پروګرام سره نن کوم مراسم په ځای کوي؟
د افغانستان حاجان الحمدلله نن عرفات را رسیدلی دی. تیره ورځ دوی په مینا کې او شپه هم په مینا کې تیره کړله. اوس په عرفات کې دی په ډیر منظم ډول سره. الحمدلله د افغانستان حاجان له مینا نه عرفات ته انتقال شول او دوی بنن ورځ په عرفات کې تیروي چې دغه مقدس ورځ او په دغه مقدس او پاکه خاوره او بغجه کې به عبادت ترسره کوي. بیا د نن ورځ په پای کې په ماخام کې به دوی مشعر الحرام یا مزدلفه ته ځي. شپه به هلته کوي او له هغه وروسته به سار ځي جمرات یا د شیطانانو د وستلو لپاره به دوی د جمراتو سیمې ته ځي. له هغه وروسته حجان به ذبحه کوي او له هغه وروسته دوی بیرته خپلو خیمو ته راګرځي یا ځینې حجاج د فرضي طواف د ادا کولو لپاره بیرته د مکې ښار ته ځي چې د فرضي طواف په ترسره کېدو سره به د حج فرضي مراسم هم پای ته ورسیږي.
د طالبانو د حکومت د حج اوقاف وزارت ویندوی فضل محمد حسینی و چې د افغان حاجیانو په اړه یې له موږ سره خپل وروستي معلومات شریک کړه.
ازادي راډیو د لوی اختر په ورځو کې موسیقي او نورې ځانګړې تفریحي خپرونې لري. تاسو کولی سئ له اوس څخه موږ ته د اختر په مناسبت خپل پیغامونه راولیږئ. موږ باید د اختر په ورځو کې له ازادي راډیو خپاره کړو. اختریز شیرونه، لنډۍ او دوستانو ته مو د مبارکۍ پیغامونه د واتس اپ پر دې شمېره راولیږئ: 00420221201.
آزادی رادیو تا غواگیست اوس با ورشود اوکراین موضوع تا پداسیال کچی ده بریتانیا مستعفی صدر اعظم د اوکراین د ملاتړ ژمنه کړې وه. د فنلند پارلمان د غیواد حکومت ته اجازه ورکړه چې له روسیې سره په پوله کې خنډونه جوړ کړي. فنلند له روسیې سره 1400 کیلومتره پوله لري او په ناټو کې د غړیتوب لور ته په چټکه روان دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
بوریس جانسن چې پر اوکراین د روسیې د بدلیله یرغل په وړاندې د اوکراین یو ښکار ملاتړی ګڼل کیږي، پروند بریتانیا له صدر اعظم یو د محافظه کار ګوند له مشر استعفا ورکړه، خو د اوکراین ملاتړ ته لا هم دوام ورکوي. جانسن نه منله چې استعفا به وکوي، خو د کابینې له یو شمېر غړیو سره له لیدنو وروسته یې دا پرېکړه وکړه. د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګول شویو بندیزونو پر مهال ادعا وشوه چې د جانسن د حکومت لوړپوړو چارواکو په یو خصوصي بنډار کې ګډون کړی و. البته په هغه وخت کې بریتانیا پر دا ډول راټولېدنو بندیز لګولی و. دا مسأله د جانسن لپاره لانجمنه شوه. جانسن چې په 2019 میلادي کال له اروپای اتحادیې څخه د برېټانیا د وتلو د چټکولو په شعار د برېټانیا صدر اعظم شو، پرون پنجشنبه د خپل استعفا د اعلان په مهال وویل:
اجازه راکړئ اوس د اوکراین خلکو ته ووایم چې پوهیږم موږ به په برېټانیا کې هر څومره وخت چې ووځي د ازادۍ لپاره ستاسو د مبارزې ملاتړ ته دوام ورکړو.
په همدې حال کې د فنلند پارلمان پرون د رایو په اکثریت هغه قانون تصویب کړ چې حکومت ته اجازه ورکوي څو له روسیې سره د پولې په اوږدو کې خنډونه جوړ کړي او دغه راز په استثنایي شرایطو کې ټوله پوله بنده کړي. د دې قانون پر اساس په فنلند کې د پناه ټولې غوښتنې به په پولو او هوایي ډګرونو کې وارزول شي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله له لویدیځو هیوادونو او ناټو سره د روسیې اړیکې له جدي خنډ سره مخامخ شوي دي.
له خبرونو ورآخوا
د ټولنیزو تحلیلي مطالبو دې برخې ته مو بیا هم زه صفي الله استان اگزای ښه راغلاست وایم. اول به له اسدالله لودین نه د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
له امریکا خبریدونکې هل ورځپاڼې د جو بایدن پر هغې هڅې یوه لیکنه خپره کړې چې غواړي افغانستان د غیر ناټو عمده متحد له لسته لرې کړي. تیره ورځ ګڼو امریکایي ورځپاڼو وویل چې بایدن د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي ته په یو لیک کې دا اعلان کړی دی. هل ورځپاڼې لیکلي امریکا 2012 کال کې افغانستان د غیر ناټو عمده متحد په ډله کې شامل کړ. دا هغه وخت و چې افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور شاوخوا 10 کاله وتلی و. د ورځپاڼې په لیکنه دغه حیثیت افغانستان ته دا زمینه برابره کړې وه چې د ناټو له غړو پوځي مرسته ترلاسه کړي او خپل ځواکونه پرې وروزي. لیکنه کې دا نه دي ویل شوي چې له افغانستانه د دې حیثیت د اخیستو لامل څه دی، خو لیکوال له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د رایستو په برخه کې د جو بایدن پر تګلارې یو ځل بیا نیوکه کړې ده. هل لیکلي بایدن باید د امریکا د قانون جوړونکو د سپارښتنو سره سم تر هغو خپل سرتیری افغانستان کې ساتلی وای چې خپل ټول کارکوونکي یې رابهر کړي وای. خو بایدن بیا له دې وړاندې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو ننګه کړې او ادارې ویلي دوی د تخلي عملیاتو پر مهال 1,23,000 کسان له افغانستانه وویستل چې 6,000 امریکایي اتباع هم پکې شامل وو. پرون طالبانو هم د امریکا د ولسمشر نوی دریس ته غبرګون وښود او یو ویاندې قاري یوسف احمدي پر ټویټر ولیکل: موږ کومه اندېښنه نه لرو، موږ هم دا غواړو ځکه دا 10 کاله افغانان د دې عنوان له کبله وځورېدل. موږ نه غواړو د داسې عنوان تر چتر لاندې د نورو د تهدید سبب وګرځو. ډیجیټل ژورنال د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د هغه موټر په اړه لیکنه کړې چې څه باندې 10 کاله وروسته له خاورو راوویستل شو. مطلب کې د طالبانو د ځایي چارواکو په حواله چې فرانس پریس آژانس سره یې خبرې کړې راغلي، دغه ټویټا کورولا موټر د زابل ولایت د یو بڼ دننه ښخ شوی و. مطلب کې راغلي دغه موټر هغه مهال چې ملا عمر د امریکایي ځواکونو له بریدونو ځان پټوه، د طالبانو د همغه مهال د یو چارواکي عبدالجبار عمری لخوا ښخ شوی و او اوس خپل ښاغلي عمری د موټر د بیرته رایستو هوډ وکړ. مطلب کې راغلي د دغه موټر مخه یو څه خرابه شوې خو نوره باډه یې په ښه وضعیت کې پاتې ده. طالبانو رسنیو ته ویلي دوی غواړي چې دغه موټر د پلازمینې کابل په ملي موزیم کې د یو لوی تاریخي میراث په توګه نندارې ته کېږدي. ملا محمد عمر په کندهار کې د طالبانو تحریک رامنځته او بیا یې 15 کاله د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ رهبري کړه. هغه په 2013 کال کې ومړ، خو د افغانستان پخوانیو استخباراتي سرچینو ویلي و چې د مرګ خبره یې کلونه کلونه پټه ساتل شوې وه.
واربشو غزنی ته هلته کوچیان او مالدار وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال خپل مالونه په نیمه بیه پلوري خو بیا هم نه خرڅیږي. بل لور ته بیا د اختر د قربانۍ اخیستونکي وایي سږ کال مالونه سخت ګران دي چې اخیستلو ته یې وس نه رسیږي. خو د مالونو ځینې سوداګر بیا په دې باور دي چې سږ کال په دغه ځای کې مالونه نه دي ګران شوي او نه هم ارزانه شوي، بلکې ستونزه دا ده چې پیسه ورکه ده. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
تورجان کوچی د غزنی څاروی منډی ته دغه پسونه په داسې حال کې راوستي چې دلته د پسونو خرڅونکي مالدار او کوچان له ارزانۍ او اخیستونکي له ګرانۍ څخه شکایت کوي. تورجان د خپلو پسونو اخور ته ډډه وهلې او دا اخیستون کې لاره څاري، خو وایي په ټوله ورځ کې د ګوتو په شمیر پسونه خرڅیږي. تورجان شکایت کوي او وایي په داسې حال کې چې د تیر کال په پرتله پسونه سم په نیمه بیه ارزانه سوي هم دي، چې له امله یې دوی زیات تاوانونه کړي دي. دی وایي که څومره هم د څارویو بیې ټیټ سوي، هغومره اخیستونکي هم نه تر سترګو کېږي. بل لور ته بیا د څارویو اخیستونکي د څارویو د خرڅونکو دا خبره نه مني چې ګویا څاروي دي ارزانه سوي وي. غلام حضرت دلته د اختر قربانۍ د څاروي اخیستنې په مخه راغلی دی. نوموړی وایي که یوې خواته په اوسني وخت کې له خلکو سره پیسې نشته، نو بلې خواته هر مال یو په دوه ګران سوی دی.
هیڅ هر څه ډېر ګران دي، کمال ده که دا د اختر دپاره دا غوایي دي او دا شیان هر څه نور کله یو برابر پورته شوي دي.
په دغه ځای کې د مالونو ځینې سوداګر بیا په دې باور دي چې سږ کال په دغه ځای کې مالونه نه ګران سوي او نه هم ارزانه سوي دي، بلکې ستونزه دا ده چې پیسې ورکه سوي ده، خلک په وړو غوړو پورې حیران دي. اکرم خان د دغه سوداګرو له جملې څخه یو دی. نوموړي په دغه ځای کې آزادۍ راډیو ته وویل
تر نور کلو خو داسې ډېر برابر نه دي لکه نور کله، خو اوس هم یو څه خوندور دي، برابر دي. خلک د اقتصاد لپاره دغه مره خپل وس ځوان لري، تر هغه اندازې پورې خرید اوس هم کوي. خلک کلونه خو ډېر ښه وو، ځکه خلک اقتصاد یې صحیح وو، مالونه ښه خرڅېدو، ګران وو. سږ کال چې کوم نور شیان ګران دي، مال په هغه اندازه نه ده ګران، ده ارزان.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ځینې اوسېدونکي د دواړو لورو شکایتونه پر ځای بولي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو ته غواګیست دولس شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. همدارنګه کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې واورئ. اوس هم ستاسو پیغامونه
د دې ورځې کې چې په معروف ولسوالۍ کې سخت سیلابونه، بارانونه او اورښتونه سوي دي، چې خلکو ته زیاني او مالي زیان رسولی دی. چې د معروف باري کلي کې، ابو کلا کلي، مدیزو کلي کې، پیرزو په کلي کې، د کڅ په کلي کې او د سنور ډیر کلي یې ترمندونه وران کړی دي، هغه خراب کړی دي. کم چې د خلکو کښتونه کرلي و، هغه یې وړي دي، د خلکو باغونه وړي دي، د خلکو مځکې وړي دي. د سالیسون په سیمه کې دوه ماشومان تر اوسه پورې چې موټر رود راغلی، اوبه زیاتې راغلي دي، وړی دی او خلکو ته ډېر سخت تاوانونه رسېدلي. تر اوسه پورې هم اوبه زیاتې دي چې په همدغسې د زابل د ټغر ولسوالۍ چې د مارو پر څنګ ده، هلته یې ډېر کلي خراب کړي دي، ډېر تاوانونه رسولي دي. همداسې د ارغسان په یو شمېر کلیو کې ډېر سخت تاوانونه رسولي دي، چې اوس هم خلک سره خبرې وکړلې. خلک وایي چې د خلکو کښتونه، مځکې او باغونه وړي، د ډېرو خلکو کورونه یې وړي دي. خلکو خپلې ښځې کوچنیان له کورونو څخه ایستلي دي، مګر کورونه یې ورته وران کړي.
لتیرو درو ورځو را په دې خوا د زابل ولایت په شمرزو ولسوالۍ کې پر لپسې اورښتونه دي. هلته سیلابونه راوتلي دي، خلکو ته درانه زیانونه اړولي دي. د خلکو په کورو باندې اوبه ننوتلي، ډېر زیات شمېر کورونه یې وران کړل، د خلکو لونه کړي دي، درمندونه یې پراته ولو. پر نن سبا کې به ترې شل کول، هغه درمندونه یې ټوله اوبو یوړلو. په هغه سیمه کې خلک کاریزونه په مطلق ډول وچ دي، خلک د کښتونو لپاره او د څښلو اوبو لپاره له زوژورو څاګانو څخه استفاده کوي. هغه ټولو څاګانو باندې، اکثریت څاګانو باندې د سیلابونو اوبه ننوتلې او اوبه د څښاک نه دي. خلک د څښلو په برخه کې له ناورین سره مخامخ دي. هلته کلینیک نشته. او بل سالی صاحب، د خلکو مالونه اوبو یوړو، ډېر زیات پسونه اوبو یوړو. خپله د کلا رشید په سیمه کې یو نفر تر کور لاندې سوی و، هغه وژل سوی و. د دغه ولسوالۍ خلک له سپین بولډک څخه خوراکي توکي دکانداران خوراکي توکي راوړي او بیا پلوري پر خلکو باندې. نو پغه پرون نه بل ورځ مازدا موټر له سپین بولډک څخه دکاندارانو له وړو غړو پلمیټو برو دوڅخه په ګډه رابار کړی و. کله چې د شمولزو ولسوالۍ د ډګرو یا ځنځیر بازار ته رسیږي هلته لویه کنده ده، هغه کندې اوبه پر راغلې وې، موټر یې چپه کړی و، هغه څه شیان چې په کې بار و هغه ټوله اوبو د ځانه سره یوړو.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.